دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ دې ساعت خبرونه ته د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د دوو درې ولایتونو پرته په نور ولایتونو کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په لومړنیو نتیجو په حق له د شکایتونو د چیړلو بهر پیل شوی دی د کمیسیون ویاندې زرمینه کاکړ امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې په پاتې ولایتونو کې به د شکایتونو د چیړلو کار نن پیل شي د کمیسیون د معلوماتو له مخې د تلی د شپږمې ورځې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو په حق له دغه کمیسیون 14,500 شکایتونه ثبت کړي دي په دغه شکایتونو کې تر ټولو زیات د ننګرهار په ولایت کې ثبت شوي دي ایرانی پلوه شیه ملایشو او نور مزارچانو چې په بغداد کې د امریکا د سفارت مخې ته له تیرو دوو ورځو راسي راټول شوي وو بیرته پر شا شوي دي خو د ایران او د امریکا ترمنځ تشنج لا هم زیات دی او کیدای سي د نور تشدد وجه وګرځي دغه مزارچان له ورسته لاغه پر شا شو چې حکومت او د هغوی مشران ورباندې ژغ وکړ چې احتجاج ختم کړي له دې مخکې امریکایي عسکرو په عراق کې د امریکا د سفارت په مخ کې د راټول شوو مزارچانو د تیت او پرت کولو لپاره وشکې بهونکی ګاز هم استعمال کړی وو مزارچانو دوی ورځې له مخې وکړی سو چې سفارت ته دننه سي مزارچانو د سفارت کړکۍ ماتې کړې او په دیوالونو یې رسامي هم وکړه د عراق حکومت د امریکا د سفارت د امنیت د ساتلو لپاره عسکر فدرالي پولیس او د تروریزم ضد ځانګړي ځواکونه لیږلي دي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د ایران سره جګړه نه غواړي او دا به د ایران لپاره هم ښه پرېکړه نه وي چې د امریکا سره جګړه وکړي ټرمپ دا خبرې وروسته له هغه وکړې چې قهرجنو مزارچانو په بغداد کې د امریکا په سفارت برید وکړ د خبر تفصیل د نظرانی یوسف زین اورو
ټرمپ دا هم وویل دا به د ایران لپاره هم ښه پرېکړه نه وي که د امریکا سره جګړه وکړي ټرمپ ته دې مخکې ټویټ کړی و چې دی د امریکا په تاسې ساتو کې د هر ډول تاوان مسول ایران بولي ټرمپ لیکلی و چې هغوی به لوړ قیمت ورکړي دا یو خبرداری نه بلکې تهدید دی د امریکا ولسمشر په عراق کې د امریکا د پرسونل او تاسیساتو د ساتلو په اړه د عراق د لومړي وزیر عادل عبدالمهدي سره خبرې وکړې هغه په دې اړه د عراق د حکومت د اقدام ستاینه وکړه د امریکا دفاع وزارت منځني ختیځ ته د 250 اضافي سرتیرو پاستولو سره پیښې ته ځواب ورکو او ویل که د امریکا پرسنل او تاسیساتو ته ګواښ زیات شي نو نور ځواکونه هم د تیارسي په حال کې دي نظرانه یوسفزی امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن
د سوریه فعالان ویلي دي چې حکومتي ځواکونه د شمال د هیواد په شمال لویدیځ کې په یوې ښوونځي بمبار کړی دي لږ تر لږه شپږ تنه پکې وژل شوي دي دغه برید د ادلب په ولایت کې سوی چې د یاغیانو اخرنی مضبوط مرکز پاتې دی حکومتي ځواکونو له تیرو دوو اونیو راهیسې په دغه ولایت کې تاروزي عملیات پیل کړي دي او د راپورونو له کرال تر اوسه 40 کلي نیولي دي د ادلب په ولایت کې د القاعده شبکې سره اړیکې لرونکي وسلوال ډیر دي او په دغه ولایت کې د 2 میلیونو شاوخوا ملکي کسان هم اوسیږي د ملګرو ملتونو ادارې خبرداری ورکړی چې په سیمه کې بشري ناورین د رامنځته کېدو ډیر لوی خطر موجود دی په برتانیې کې میشت د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې ویل دي چې د یو استاد او څلور زده کوونکي د شرمن په نامه په دغه کلي کې په حکومتي بمبار کې وژل شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همکاري دفتر ویل دي چې 3,15,000 څخه زیات کسان د دسمبر د 12 څخه تر 15 پورې د تشدد د پیښو له وجې بې ځایه شوي دي د استرالیا مقاماتو پوځي کښتۍ او الوتکې د چهارشنبې په ورځ په هغه سیمې کې ځای پر ځای کړي دي چې لوی اورونه ځپلي دي او تر اوسه 12 کسان پکښې وژل شوي دي د دې اور له وجې زرګونو کسانو او سیلانیانو د سمندر ساحل طرف ته تښتېدلي دي د استرالیا مقاماتو د هیواد په جنوب ختیځه سیمه کې د لګېدلو اورونو له کبله تر اوسه د 115 کورونو تباه کېدل هم تایید کړي چارواکي وایي اور د ساوت ویلز په سیمه کې د عاجلو مرستو رسوونکو ته هم ګواښونه پیښ کړي دي دا یوه اونۍ ده چې د استرالیا د ساوت ویلز او کوینزلینډ سیمې کې په وار وار د اورونو له خطرونو سره دغه سیمه مخامخ کیږي او د شمالي کوریا مشر کیم جان اون وایي چې هیواد به ډېر ژر یوه ستراتیژیکه وسله نړۍ ته وروپیژني ښاغلي کیم د چهارشنبې پر ورځ وویل چې شمالي کوریا اړ نه ده چې تر دې وروسته د هستهیي وسلو او بلستیکي میزایلو د ازمایښت ځنډولو پیمان ته ژمنه پاتې سي د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د هستهیي وسلو مذاکرات له ځنډېدو وروسته ښاغلي کیم اختار ورکړی و چې ډېر ژر به نړیوالو ته د کرسمس ډالۍ ورکړي دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل
خبرونو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسون وایي لا هم په یو شمیر ولایتونو کې د شکایتونو د څیړلو بهیر نه دی پیل سوی د دغه کمیسون چارواکي د شکایتونو حجم ته په پام لرنې اندېښنه ښیي چې ممکن ټول شکایتونه په ټاکلې قانوني وخت کې ونه څیړل سي د انتخاباتو د څار ادارې هم اندېښنه ښودلې په دې باره کې اکرام شنواری رپورت لري
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د 23 ولایتونو پرته په نورو ولایتونو کې د جمهوري ریاست د ټاکنو پر لومړنیو پیلو د شوو شکایتونو د څیړلو بهیر پیل شوی د دغه کمیسون وایاندي بیرمن زرمینه کاکړ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په پاتې ولایتونو کې به د شکایتونو د څیړلو کار د پنجشنبې په ورځ پیل شي
د کابل په شمول اکثریت ولایتو کې بررسیانې شروع شوي دي له پرون نه شروع شوي دي متاسفانه د هغه ولایت اسکن شوي معلومات ناوخته هغوی ته ورسېدل هغوی د تصویربندۍ په برخه کې
ان شاء الله چې سبا به بررسیانې شروع کیږي د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې د تل د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو پر لومړنیو پیلو دغه کمیسون 14,500 شکایتونه ثبت کړي په دغه شکایتونو کې تر ټولو زیات د ننګرهار په ولایت کې ثبت شوي په دې ولایت کې د ثبت شوو شکایتونو شمېر 2,321 ته رسیږي ورپسې په کابل کې 2,300 شکایتونه ثبت شوي د کندهار په ولایت کې 2,000 شکایتونه ثبت شوي او د جوزجان په ولایت کې تر ټولو کم 30 شکایتونه ثبت شوي دي د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون د معلوماتو تلمخې تر اوسه د کابل په ګډون پښمیر ولایتونو کې د سیړنې چاري هم پیل شوې دي د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون د چارواکو د وینا لمخې شاوخاتیا پیسه د شکایتونو د ټاکنیزو جرمونو پاړه شوې چې پلاتنې وخت اړتیا لري د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون وایاند مېرمن کاکړ وایي چې کمیسون په دومره زیات شمېر د شکایتونو ثبتولو تمه نه لرله د همدې لامله مېرمن کاکړ اندېښنه ښیي چې کېدای شي ټول ثبت شوي شکایتونه به په ټاکلې قانوني موده کې ونه سیړل شي
د قانون او طرز العملونو په اساس موږ لس ورځې وخت لرو چې د شکایتو ته رسیدنه وکړو ګرچه د شکایتو کچه ډیره زیاته ده موږ هلې ځلې بداوي چې په دې لس ورځو کې ټول شکایت بررسی شي او په هغه باندې فیصله وشي او نتیجه ابلاغ شي خو موږ چې ګورو د شکایتو کچه ډیره زیاته ده فکر نه کوو چې په لس ورځو کې به وشو کولای چې ټول شکایتو ته رسیدنه وکړو
بیرمن کاکړ وایي کمیسون لپاره مهالوش خورا مهم دی خو په عین حال کې دغه کمیسون لپاره شفافیت هم زیات اهمیت لري
په دې برخه کې ډیره بررسیانې وشي سوچه
هغه شکایت چې ثبت شوی دی هغه ته د قانون او طرز العملونو په اساس رسیدنه وشي د ټاکنو ساري ادارې هم په ټاکلې قانوني موده کې د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون لخوا د ټولو شکایتونو څیړلو کار پاره اندېښنه څرګندوي او وایي چې ممکن دا کمیسون په دې موده کې ټول شکایتونه ولشي څیړلې د پیپا په نوم د آزادو او عدالانه ټاکنو د ساري ادارې د چهارشنبې په ورځ په اعلامیه کې په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده د پیپا اعلامیه وایي چې دا اداره د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون لخوا په دقیق او منصفانه د شکایتونو سیرلو په برخه کې دغه کمیسون د هڅو هر کله کې خو په عین حال کې د کمیسون پر وړاندې پروتو غاخونو په حق لا اندېښنه هم څرګندې پیپا وایي دغه ټول 14,500 شکایتونو سیرل په ټاکلې کلنی موده کې آسان کار نه دی دغه اداري اجرایی رئیس یوسف رشید وایي چې د ټول شکایتونو سیرل خامخا وخت ته اړتیا لري
دا مجبور چې سیرل وکړي تر څو هغه عدالت په اخر کې تضمین کړي نو دلته قضیه دا ده چې یو طرف د مدعی یا د شکی په شکل کې راځي او بل طرف باندې شکایت څو دغه هم د تعال د چې وخت ولري تر څو
د پیپا په اعلامیه کې د هلمند په ولایت کې د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون د ولایتي کمشنرانو نشتون هم یادونه شوی او ویلي دي چې په دغه ولایت کې د کمشنرانو نشتون به د کمیسون د شکایتونو د پلاتنې په کار ناسمه اغیزه وکړي تر اوسه ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون په هلمند کې د شکایتونو د بهیر د ځنډ په اړه څه نه دي ویلي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د افغانستان په جنوب کې یو شزینه وکیل تر څلور زره په زیاتو دوسیو کې وکالت کړي مدافع وکیل ګلمکی سلطانزاده وایي چې په یاد شمیر قضیو کې شپږ سوه د میرمن وي زموږ همکار عزیز الله پوپال د نوموړي د کار او فعالیت په اړه دا رپورت چمتو کړی دی
د قانون د حکومت او د زندانیانو له حقوق څخه د دفاع په برخه کې د کار تریول سیزه زیات وخت د افغانستان په جنوب کې تیریږي په کندهار کې لومړنی ښځینه مدافع وکیل ګلمکی سلطانزاده تازه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 15 مخکښ مېرمنو په کتار کې نوم راوستي نوموړي سازمان د قانون د حکومت په برخه کې د اغلی سلطانزاده له هڅو یادونه کړي او د افغانستان په جنوب کې یواله اغیزمن مېرمنو څخه معرفي کړي ده د له آشنا تلویزیون سره په خبرو کې ویل چې تر څلور زره زیاتو قضیو کې وکالت کړي چې شپږ سوه د ښځو او پاتې د نارینه ودی
دخترای خورده میبینم که بد میتن، دخترای خورده اصلا خبر نیستن، بشوار میتن، باز در وقت زایمان اینا از بین میره، بسیار خورد دخترا و این بر من یک گونه چیزی است که بسیار من رنج میتن و کوشش میکنم که بفهمانم از قانون باید خبر شوم که قانون ما افغانستان قانون داریم.
گلمکی سلطانزاده د حقوق په برخه کې لوړې زده کړې په کابل پوهنتون کې کړې او د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د افغانستان په ستره محکمه کې دنده درلوده. دا زیاتوي چې د دندې پر مهال د موکل له حقوقو څخه بشپړ دفاع کوي او تر ډیره په خپلو کارونو کې بریالی سوی هم ده.
زه خپله 100% د خپل کار راضي یم په دې خاطر چې خلک زما نه راضي دي. څوک چې زه قضیه واخم د دې په قضیه کې زه خپله ځم تعقیبوم ګورم دا خلک زما نه راضي دي. چې خلک راضي زه خپله راضي یم.
مدافع وکیل سلطانزاده وایي چې دا د خپل کار په موده کې له ډیرو لوړو ژورو تیر سوي. دا زیاتوي چې یو ځل د خپل کار له کبله وسلوالو طالبانو په مرګ وګواښل، خو وروسته وتوانېده چې د طالبانو د تحریک د هغه محل مشر ملا اختر محمد منصور سره وویني. دا یې په اړه داسې وایي:
وروسته ما زه خپله یوازې په دلس کاله یا یولس کاله کې لچ مخ ګرځم او ما خپل مشکل د طالبانو سره کلري چې زه وکیلیم. ما کوم بد کار ندی کړی، وکالت کوم د ښځو، وکالت کوم د نارینه، وکالت کوم سیاسي موضوع واخم، قضیه واخم، جنایي واخم، ما ته هیڅ مشکل نه لري. وروسته بیا دوی پوسو چې دا موږ خراب کار کړی دی.
که څه هم اغلی سلطانزاده اوس له امنیتي ګواښونو څخه ویره نه لري، خو زیاته یې چې د خپل کار په وړاندې له تبعیضي چلند سره اوس هم مخ ده. نوموړی په ځانګړي ډول په نظام کې دننه حاکم ذهنیت ته ګوته نیسي چې دا د خپلو فعالیتونو پر وړاندې لوی خنډ ګڼي، خو زیاتوي چې په ټولنه کې به د قانون د حاکمیت لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. مدافع وکیل ګلمکۍ سلطانزاده د یوې ښځې په توګه هیله څرګندوي چې ټولنه دې د میرمنو اسلامي او قانوني ارزښتونه په پام کې ونیسي او هغه دې نه نقصوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په امنیتي او دفاعي سکتور کې د ښځینه منصوبینو د چارو د تنظیم او عدالت غوښتنې لپاره د پوځي ښځو ملي او نړیواله شورا جوړوي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا د افغانستان جمهوري ریاست او نړیوالو بنسټونو د دغې شورا د جوړولو طرحه تایید کړې ده. په دې باره کې د کابل څخه ممتاز بهیر رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان امریکا غتول چې د پوزي خزو د ملي او نړیواله شورا د جوړولو طرحه د لندې میاشتې په 14 نیټه د پوزي خزو سولې او امنیت په ملي کانفرنس کې وړاندې شوې و چې د افغانستان د جمهوری ریاست نړیوالو بنسټونو او د لومړی میرمنې د دفتر لخوا تایید او ملاتړ وشو. د ښاغلی امان پر وینا د 13 شنبه په ورځ د افغانستان د امنیتی سکتور د شلو خزینه منسوبینو په ګډون د لومړی میرمنې د دفتر د ملي امنیت د شورا د خزو او بهرنیو چارو د وزارتونو د قاتم لاتړ د ماموریت او د یو شمیر سفارتونو استادو په یوې غونډه کې د افغان پوزي خزو د شورا پر اساسنامه او طرز العمل باندې بحثونه هم کړی دي.
هدف از ایجاد شورا
د پوزي خزو د ملي شورا د جوړولو هدف دا دی چې دا شورا د امنیتی بنسټونو د جندر او بشري حقوقو د ریاستونو ترڅنګ د عدالت غوښتنې او برنامه جوړولو په برخو کې کار وکړي او په افغانستان کې پوزي خزې په منسجم او منظم ډول او له یو بل سره په همغږي فعالیت او د خدمت کولو مصدر وګرځي او د نړیوال پوزي شورا په برخه کې افغان خزي هڅه کوي چې دغه شورا له لارې له بهرنیو خزینه پوزیانو سره خپل تجربه شریک کړي او له دې لارې له بهرنیو امنیتی بنسټونو او خزینه پوزیانو سره پراخي اړیکې ولري. فوادمان زیاته کړه چې ټاکل شوی د افغان پوزي خزو د ملي شورا د رهبرۍ غړي د روان میلادي کال د مارچ په 8 د پوزي خزو د نړیوال شورا طرحه په رسمي ډول له ناتو سره شریکه کړي او د همدې کال تر پایه به د یو شمیر هیوادونو د دفاع وزارتونو د رهبرۍ د کچې له پوځي ښځو سره د تجربو د شریکولو تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د ولسي جرګې د ښځو چارو کمیسون غړي شینکای زهین کړوخیل د پوځي ښځو د شورا جوړول د افغان خزینه پوځیانو د چارو د تنظیم او د هغوی د ستونزو په لرې کولو کې یو مهم ګام ګڼي. اغلی کړوخیل امریکا غږ ته وویل
شوراګان یخل دوی خپل داخلي ارتباطات ډېر پیاوړی کوي. دوی په مسایل باندې کولای شي چې پوره سره یو بل سره شریکه کړي ترڅو پر یو رای حل ورته شي. او فکر کوم دوی یو ځای کېدل، همغږي کېدل د دوی یووالي لپاره، د دوی قوت لپاره ډېر مهم رول لوبولی شي. نه تنها چې دوی په داخلي یو انسجام او یو ارتباط ولري، بلکې دوی ارتباطات د دنیا نور ملکونو او مېرمنې چې کډاله تا ورته ابتکارات کوي هغوی سره وصل کېږي. دا خود په خود دوی په غږ باندې، د دوی په پیاوړتیا باندې،
شینکی کړوخیل ټینګار وکړ چې د پوځي ښځو شورا د پیاوړتیا لپاره باید د افغانستان په سیاست کې ښکېل ښځې له دې اقدام څخه بشپړ ملاتړ وکړي او د دغې شورا د فعالیتونو د پراختیا لپاره زمینه مساعده کړي. د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د سار ادارې یا سیګار د راپور په اساس دا مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د ښځو شمیر 15,400 تنو ته رسیږي، چې 2,400 د ملي اردو او څه باندې 3,300 نورې د پولیسو په لیکو کې فعالیت کوي. سیګار همداشان ویلي چې 110 ښځې د هوایي ځواکونو، 115 ښځې د پولیسو او 40 ښځې د اردو په ځانګړو قطعاتو کې فعالیت لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د همغږي دفتر یا اوچا په 2006 کال کې د 1.5 میلیونو بېوزله افغانانو لپاره 103 میلیون ډالر د مرستې غوښتنه کړې. د اوچا د دفتر څخه په خبره سوي خبر پاڼه کې د کورنیو بې ځای سو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼل سوي او ورسره د جدي مرستو غوښتنه سوي ده. د ازادي راډیو د خبريال امید زهیر مل رپورټ واوري.
کابل ورستوی کلونو کې د زرګونه کورنۍ او بيزايه شوی کوربه ده. یوازې د کابل په کارتینه سیمه کې نږدې 2000 داخلي بيزايه شوی کورنۍ ژوند کوي.
دا کوښنه ماشوم دې دغه دې وخت دا سلور شپه سلور
دوه دې شکلنه بيبي پاینده هلمندې مو د خيمي لاندې په تاسو حال کې ولید چې ناروغه ده. هغه په یخ او تور خونه کې ویده ده. خبرو پر مهال تنفس لنډیږي او په ډیره سختي الفاظ لخلې را باسي. بيبي پاینده هلمندي اته کال وړاندې د هلمند له جنگونو راتختیدلې او شپږ اولادونه لري. هغه وای میړه یې هلمند کې پاتې دي او د دومره مودې لتیری دور سترې هم خبر نه لري.
کار هلمند کې الله ته باندې پاتې دي، جنگ دینه سرات لای نه لرم اواله یا یو څوک را سره مرسته نکي. کار کوم په چل مترې کې، کار کوم وس تلل او کار ته بیرته رالم، نه مې وسو کوي بیرته رالم. دلته مې سر فریش وبې دسو، نا خونه جارو کوم، کالین پریوم، ټول شان پریوم، کار کوم.
وی پایندا هر ورځ د 50 افغانۍ په بدل کې د خلکو کالی منځي او خپل ماشومان لپاره یو ګولې ډوډۍ برابر وي. د دې خیمه لاندې د سخل او با او ان د ژوند لمړنۍ اسانتیا وینشته. دلته سړه هوا او د ماشومان رنزور حال لزغم وتل حالت ده. لکلونو رئیس د کورنی ویزای شویو دا ډول وضعیت د نړیوالو مرستندوی ادارو د اندېښنې وړ ټکی دی. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو همغږي دفتر یا اوچا په یو راپور کې لیکلي، په افغانستان کې 1.1 میلیون کسان بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او دوی ته د مرستو رسولو لپاره 3.3 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. بلخوا بیا د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي ډېری کورنی ویزای شوي اوس دې ته چمتو نه دي چې خپلو سیمو ته ولاړ شي. د دې وزارت ویان عبدالباسط انصاری وایي د دوی لپاره ستونزمنه ده چې ټول کورنی بيزای شوی سره مرسته وکړي.
د دې ټیل خونه او د کډوالو چارو وزارت له خونه او ځین نور مرستندوی هیوادونه او نهادونه چې د کډوالو چارو وزارت په څنګه غوي فعالیت کوي په افغانستان کې ګنج میر زمونږ بيزای شوی افغانانو ته کومکونه تر سره کړی دي. مجموعا 1,500 کورنۍ او ته 1,900 افغاني د دبليو سي له خونه
د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی ته مالی وزارت لخوا د ورکړل شوي بودیجې له مخې یو شمیر سیمو کې د اوبو څاګانې کیندل شوي او همدا ډول ځینو کورنیو ته د ژمي په موسم کې له 15,000 تر 20,000 افغانیو ورکړل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15
د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
میاخان چې ننجونو د زده کړو اتل ګڼل کیږي، پرونی د پوهنې له وزیر سره ولیدل او خلکو ته پیغام ورکړ چې خپل لونې او زامن د زده کړو لپاره وهڅوي. نور حال د لیمې نیازی پر پوټ کې واوري.
د پکتیکا اوسیدونکو میاخان چې د لور د زده کړو اتل ګڼل کیږي، نن د پوهنې وزارت لخوا وستایل شو او په سیمه کې د ننجونو د ښوونځي جوړول هم منظور شول. د پوهنې وزیر میرویس بلخی میاخان پاړه ویل
زما رضا د مکتب د پاره سده
ورکه رئیس صاحب یک عاجل امر بتن و امر قاطع بتن که د محله خودشان و همچنان بنویسین که خود مکتب هم به نام کاکا میاخان انشالله که بخیر نامگذاری شود.
میاخان هغه وخت د خپل لوړو د زده کړو اتلو بدل شو چې په ټولنیزو رسنیو کې انځورونه خپاره شول چې هر ورځ په موټر سایکل خپل لوړې د 12 کیلومتر مسافې وهلو وروسته خوندي ترسوي او بیرته راولي. میاخان خپل زده کړې نه دی کړې خو اجازه نه دا ورکړې چې نامني او په سیمه کې د خوندي نه موجودیت د دې لامل وګرځي چې لورګانې له خوندي به برخې او نالوستې رالوی شي.
څومره چې زوی په پلار حق لري د هغومره لورم په پلار باندې حق لري چې سړی ورته متوجه شي او د دې ته لورم د هغومره حق لري. نو موږ دې ورته هغه څو چې یاره دا لور دې دغومره تعلیم وکړي لکه دا څومره چې زوی کې همله زیاتې پېو کې کم یې نو نو دا خلک ټول له موږ سره په دې باندې متوجه شو چې یاره نشاله دا خلک به ټول لورګانې دغسې تعلیم ته اچوي. ډېر په ما باندې دا خلک خوشحاله دي سیار انشاءالله دغه آینده به موږ برابر وو.
میاخان د پکتیکا په یوه لرې پرته سیمه کې اوسیږي، درې زامن او اته لورګانې لري او دا چې اوس یې په سیمه کې ښوونځی جوړیږي خوشحاله دی. میاخان وایي د یو ستر کار لپاره یې ګام پورته کړ او وتوانېد هم د خپلو او هم د نورو لورګانو لپاره په خپل کلي کې د زده کړو بهیر پیل کړي. دی له نورو میندو پلارونو غواړي چې په لورګانو دې هم د زامنو په څیر زده کړې وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د هم څور نړیوال رپورټونه. د ایران طرفدارو مظاهره چانو پرون په بغداد کې د امریکا د سفارت محاصره هغه وخت ختم کړ چې د شهد الشی ملیشو ترنه وغوښتل چې د سفارت د ساحې څخه ووځي. په مخکې په دې باره کې رپورټ.
د حشد بزرګونو هغه ملاتړ کوونکو چې ایران روزلی د سې شمې پر ورځ د امریکا سفارت محاصره کړ او هلته د وی ودانې کړې هم ماتې کړې دي. دغه مظاهره چان د حشد په ملیشو د امریکا په هغه هوایي بمباریو په غوسه شوي چې په هغې کې 25 د حشد ملیشه وژل شوي دي. د عراق سرپرست صدر اعظم عادل عبدالمهدي د دغو قهرېدلو مظاهره چانو نه غوښتي وو چې سفارت نه ووځي، مګر ډېرو مظاهره چیانو هلته رفه تېره کړې او ځینې د سفارت دیوال ته نږدې په لسه او خیمې ووهلې. د مظاهره چیانو او د امنیتي قواو ترمنځ کومه پیښه نه ده شوې. د عراق حکومت د امریکا د سفارت د امنیت د ساتلو لپاره عسکر، فدرالي پولیس او د ټوریزم ضد خاص قواوې لیږلي دي. بل پلو د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې 250 عسکر به په عاجل ډول منځني ختیځ ته واستوي. دغه اعلان د امریکا په سفارت، د ایران پلو، ملیشیا او نور مظاهره چیانو د حمله په مقابل کې شوې ده. د امریکا د دفاع وزیر په خپل اعلامیه کې ویلي چې د چټک غبرګون د ځواکونو د یو پیاده کنډک د لګول امر یې لاسلیک کړی دی. هغه ویلي دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به نور عسکر هم منځني ختیځ ته تګ لپاره تیار شي. خو یو تازه راپورټ وایي چې دغه ملیشه په تاکتیکي ډول د سفارت له شاوخوا نه په شا تللی دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
په واتیکان کې د عیسویانو د کاتولیک فرقې روحاني مشر پاپ فرانسیس د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې په نړۍ کې د سولې لپاره هیله څرګنده کړې ده. د سینت پیترز په چوک کې په زرګونو کسان د پاپ فرانسیس د وینا د اورولو لپاره راغونډ شوي وه. پامکړې د امریکا ژغ د خبریالي سابینا کاستل فرانکو رپورټ چې نظرانه یوسف زی درته ولې.
پاپ فرانسیس د نوي کال په اړه په خپلې وینا کې د ښځو ضد تشدد په اړه سخت ټکي وکارول او ویل چې د ښځو د بدن نه غلطه استفاده د نوره ختم شي. د پاپ فرانسیس وینا اوریدو ته په زرګونو کسان راغونډ شوي وو. هغه ټولو ته د نوي کال مبارکي ورکړه او د سولې او امن د پاره دعا وکړه. په ویل چې د نوي کال د پیل سره په کار ده د انسانانو سره روان ناورین هم په ټوله نړۍ کې ختم شي. هغه ویل چې د کال 2000 لپاره د هغه پیغام د مینې او امن پیغام دی. هغه ویل سوله د هیلي لاره ده، داسې لاره چې خلک پرې د خبرو روغې جوړې په وسیله تک کولی شي. پاپ فرانسیس دا مهال د ښځو خلاف تشدد په سختو ټکو وغندو او ویل چې په ښځو هر ډول تشدد د خدای نافرمانی ده، د خدای د احکاماتو نه سرغړونه ده. هغه ویل چې د ښځو د بدن نه د ناوړه استفادې او د ښځو سره ناوړه چلند د ټولنې یو ډیر ناوړه عکس رامنځته کوي. هغه د دغه ډول چلند د خدمتو غوښتنه وکړه او ویل چې په کار ده د ښځو درناوی وشي او د هغوی عزت وشي. په فرانسیس ویل چې ښځه چې ژوندون ته دوام ورکوي اکثر یې د بدن بې حرمتي کیږي. هغه په لوسو فلمونو کې د ښځو د بدن استعمال په سختۍ وغندول او ویل چې وخت را رسېدلی دی چې دغه ډول کارونه دې بند شي. په فرانسیس ویل چې زموږ د بشریت د کچې اندازه د دین کې دی شي چې موږ په ټولنې کې د ښځو سره کوم ډول چلند کوو. په فرانسیس د مهاجرت په مسله او د مهاجرو میاندو په اړه هم وغېدو او ویل چې میاندې د خپلو ماشومانو د ښه راتلونکي لپاره سختو مشکلاتو نه تیریږي، هغوی خپل ژوند په خطر کې اچوي د دې لپاره چې ماشومان یې په آینده کې ښه ژوند او خوندي ژوند ولري. په فرانسیس ویل چې د ښځو زړونه د مینې او د محبت نه ډک وي، په کار ده چې د هغوی سره هم دغه ډول چلند وشي.